یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې چې تر ډېره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو پکې څرګندونې کړې دي. دغه موضوع په دې خبرونه کې له بېلابېلو اړخونو څېړو او د شنونکو نظرونه هم خپرو. مخکې تر دې چې د خبرونې د راپورونو برخه ته ورسو، له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوحې کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وښتې او په کراچۍ ښار کې یو پاکستاني خبریال ونیول سو. د خبرو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوحې کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې د ختمېدو لپاره په لومړي ځل نن د افغان دولت او طالب مشران په دوحې کې د سولې په مقدماتي خبرو بوخت دي. په دې مراسمو کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ تمیم بن حمد لخوا پرانستل سول، پر ښاغلي عبدالله سربیره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او ورپسې د نورو هیوادونو استازو هم خبري وکړه. ویناوالو په ټولو کې په دې خبرو کې د دواړو لورو د مرکچانو ترمنځ په شنیت د سولې خبرو د پرمخړولو او شو پایلو هیله وشوه. ټاکل شوی دی چې سبا به د سولې د خبرو پر اجنډا خبري وسی او د دوشنبه په ورځ به د طالبانو د سولې پلاوی د افغان حکومت د سولې له پلاوی سره په رسمي ډول د سولې مخامخ خبري پیل کړي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په خبرونه کې اوریدای شئ. اخوا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هیله ژي چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو څارونکي په توګه ګډون لري، ازادي راډیو ته وویل:
هیله ده چې دا مراسم یوازې مراسم پاتې نه شي، بلکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او آرامي پیل وي.
د روسیې د استازي په ګډون د لسګونو هیوادونو ډیپلوماټانو او د نړیوالو ادارو استازو په مستقیم او یا آنلاین ډول د دوحې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وښتې. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال سارمن شاولي په وژل سوي کې شامل دی. د تخار د امنیت قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د نشتې وروسته لاغه پیل سوي چې طالبانو تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړی د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
که متاسفانه معاون قطعه شورای ما با یک محافظش بریدری گیم
لبد مرغز مجدلوی لاری ده قطعه مرستیال لیو ساتون که سره پدی نشتو که ووشل شو او چلور تن نور تپیان شول. ده غراز ده هوایی او زمکنی بریدونو پا نتیجه که نه تن مخالفان وشل شوی او ات نور تپیان دی.
8 نفر زخمی.
وسلوالو طالبانو تلو سپدی عدد سنه دی ویلی زموجه خلازه دی راژیو آوری. په کراچۍ ښار کې یو پاکستانی خبریال ونیول سو. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورن سوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوځ پر ضد له کرکې ډک بیانونه خپرول. بلال فاروقي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې اکسپرس تریبیون لپاره کار کاوه او دی پرون په خپل کور کې ونیول سو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري د رواني اونۍ په پیل کې د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا، اسرائیل او بحرین د ګډ بیان متن هم خپور کړی او ویلي دي چې د بحرین پاچا پرون د اسرائیل له صدر اعظم سره خبرې وکړې. په دې بیان کې ویل شوي چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره به عادلانه هڅې جاري وساتي، خو د فلسطین ادارې او د حماس سخت دریځې ډلې دا موافقه غندلې او پر فلسطیني تیری بللی دی. متحده عربي اماراتو تیره میاشت له اسرائیل سره موافقه وکړه او بیا مصر او اردن اعلان وکړ چې له اسرائیل سره خپلو سیاسي اړیکو ته د بیا کتنې په پایله کې روابط عادي کړي دي. د چک جمهوریت حکومت په یو ورځ کې د کورونا وایروس 1392 پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په چک جمهوریت کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمیر تر 2000 زیات شو. په چک جمهوریت کې اوس مهال څه باندې 1000 کسان په کورونا وایروس اخته دي او نږدې 1000 کسان ورڅخه رغېدل دي. په دې هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر 444 شدل شوی دی. د دې هیواد روغتیا وزارت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله تېر اونۍ اعلان وکړ چې په ټولو هغو ځایونو کې چې سرپټې دي او زیات خلک پکې راغونډېدلی سي باید ماسک واغوستل سي. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارینکا به د جاپان له ناومي اوساکا سره د امریکا د ښځو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبې په نیویارک کې روانې دي. یو دېرش کلنې ازارینکا په سیمي فاینل کې د تینس له نامتو لوبغاړي سرینا ویلیامز څخه لوبه ګټلې ده. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوي چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو پکې څرګندونې کړې دي. دغه موضوع په دې خپرونه کې له بېلابېلو اړخونو څېړو او د شنونکو نظرونه هم خپرو.
یوه هیله یو ارزو تر رسیدنه هغې څرک پکې لیدل کېږي او په همدې دلیل سره ډېره یو مهم ورځ ده.
ځینې تحلیلګران ټینګار کوي چې د سولې له خبرو سره جوختي په افغانستان کې لومړی اور بند وسی.
جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې بې باوري شي.
د دې پروسې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خپرو. تر یوې بجې دا موضوع په یو بحث کې هم څېړو. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پر ځایي وخت د سهار 9 بجې پیل سوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې په عین حال کې د صدر اعظم مرستیال هم دی په خپل پرانیستي وینا کې هیله وښوده چې دغه مذاکرې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ورپسې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله خبرې وکړې او وی ویل موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د افغانستان د 40 کلونو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړو. ښاغلی عبدالله هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله به په هیواد کې د سوکالۍ او دایمي سولې سبب سي. ورپسې د طالبانو د مرکزي هیئت غړي ملا عبدالغني برادر خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. اسمت څاروان په سټوډیو کې را سره دي. دغو دوو مشرانو خبرې اورېدلې دي. څاروان صاحب خبرونې ته راغلاست. دغو دوو مشرانو عبدالله او ملا عبدالغني برادر نوري تو خبري وکړي.
ډېر مننه صالح صاحب. د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوي خبري نن په قطر کې پیل شوې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د دغو خبرو په پیل کې اول شاغلي عبدالله د وویل چې دعا کوي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي شي ځکه دا د ملت هیله ده. د طالبانو له تحریکه مننه وکړه چې سولې ته د رسیدو لپاره د ده په وینا د ستر ملت ژغ ته مثبت ځواب ورکړ او د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مذاکراتو ته چمتو شول. عبدالله په کلکه وویل چې د 40 کلنې جګړې د پایته سې دوه او سرتاسري سولي د ټینګېدو په مخه د طالبانو له تحریک سره د صادقانه مذاکراتو په هدف له پاک نیت سره د غونډې ترخلي دي. د وویل د خلکو مشروع غوښتنه او د سولي هدف دا دی چې له سیاسي لارې هر ډول جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. عبدالله د اساسي قانون چې تر دې مخکې ویل شوی و چې طالبان د تعدیل غوښتونکي دي په اړه وویل چې افغانان پر اساسي قانون ولاړ نظام او د ثبات ټینګښت غواړي ځکه د نظام د نشټوالي له امله سخت مصیبت تجربه کړی. شاغلی عبدالله د دایمي سولې غوښتنه وکړه او ویل هغه وخت دایمي سوله راتلی شي چې د ټولنې د ټولو خلکو له ملاتړ برخمن وي او د افغانستان خپلواکي او یووالی تضمین کړي. د ویل چې لازمه نه ده چې په ټولو مسالو موافقې ته ورسیږي بلکې په اساسي مسایلو موافقه باید وشي چې د جنگ مخه ونیول شي او افغانان په سوله او آرامش کې ژوند وکړي. عبدالله د بشري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې له دې درکه به د بشر دوستانه اوربند اعلان که وشي نو هغو خلکو ته چې بشری مرستو ته اړتیا لري هغوی ته به مرستې ورسیږي. عبدالله د اساسي قانون ولسواکۍ د ښځو د حقونو بشري حقونو او د افغانستان د دولت اساسي ارونه وبلل د روان جنگ په باره کې وویل چې دا جنگ ګټونکی نه لري اما د ملت له ارادې سره سمه سیاسي حل لاره هیڅ بایلونکی نه لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک د خدای تعالی پر وړاندې مسؤلیت لري چې خپل هیواد له دې حتمي تباهۍ او نسل وژنې وژغوري. ده وویل چې اوس چې د ملي اجماع تر څنګ سیمه او نړۍ د سولې د ټینګېدو حمایت کوي نو نه باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورکړو. عبدالله ول باید په څښتن تعالی توکل وشي او له دغه تاریخي فرصته د یوې باعزت او تلپاتې سولې لپاره ګټه پورته شي. د ویل موږ په هم پوهیږو چې باعزت او تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان د لوی ملت اراده پکې تمثیل شي او د یو بل نظرونو ته پکې احترام وشي. په دې غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په خپل وینا کې د اسلامي نظام د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ول لټول غواړي چې په خپل خبرو کې پر اسلام په پام کې ونیسي او په خپل موافقو کې د خپل شخصي ګټو په خاطر اسلام قرباني نکړي. ملا برادر هله سرګند کړ چې دواړه خواوې به په زغم او حوصله بحثونه په مخ یوسي. ملا برادر د طالبانو له لوري وویل چې په اخلاص به د سولې او سوکالی لپاره زمینه برابر کړي او نړۍ ته اطمینان ورکوي چې هڅه به کوي چې بین الافغاني خبري نتیجه ورکړي. د ول چې غواړي افغانستان آزاد خپلواک او مستقل هیواد وي او اتبای له تبعیض او توپیر لري د یو بل ترڅنګ ژوند وکړي. ملا برادر د همول چې غواړي افغانستان پاینده کې له ټولو گاونډیانو سره شی اړیکی ولري.
ډیره مننه له اسمت څاروان څخه مو د عبدالله او د طالبانو د هیئت د غړي ملا عبدالغنی برادر د څرګندونو جزئیات واوریدل. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي. د حکومت د 19 کسیز هیئت مشري محمد معصوم ستانکزی او د طالبانو د 21 کسیز هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. د افغانستان په هیئت کې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وزیر سعید سعادت منصور نادری هم شامل دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر ویلي د مذاکرو ناکامېدل به یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم خطرناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې دا خبرې شایع اوږدې او ستونزمنې وي. خو د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله شولې چې په قطر کې به د دغو خبرو نتیجه مثبته وي. تر عبدالله ملا عبدالغنی برادر وروسته غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو د دې پرېکړې هرکلی کوي چې ویلي دي نور به ترورستانو ته پناه نه ورکوي، هغه ترورستان چې نورو هیوادونو ته خطر پېښوي. شغلی پامپیو ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي پر افغانانو او افغانستان ناوړه اغېز کړی، خو اوس د مذاکرو په مرسته ټولو اړخونو ته زمینه برابره شوې چې پر یوه سوله سلا وکړي. اسدالله لودین د شغلی پامپیو خبرې اورېدلې په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب، نورې خبرې شوې د پامپیو په وینا کې؟
ډیر مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. نه یوازې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلکې په دغه غونډه کې تقریبا د شاوخوا دیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي بلل شوي دي او په ترتیب سره خبرې کوي. ما د ځینو ویناوي واوریدلې، مهم ټکي غواړم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سر کې د مایک پامپیو خبرې چې دغه غونډه یو ځانګړی میلما یا ګډونوالو د دریو نورو ترڅنګ چې یو خاله برادر وو، یو هم د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو استازي وو، یو هم خپل د افغان حکومت د پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله وو. پامپیو څلورم ویناوال وو. د ویل چې موږ د سپتمبر یو لسمه پیخه چې پرون نو لسمه کلی زوانه شو هیرولای او دل هم دی عمله له طالبان او افغان حکومت نه مننه وکړه چې دوی بل اخر اجمنه ورکړه امریکا ته چې نور به افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکوي. پامپیو ویل چې دوی یو خپلواک افغانستان غواړي او داس یو خپلواک داس افغانستان غواړي چې ملي والی ولري او په ځان متکی وي. خاغلی پامپیو ویل چې دغه تاریخي خبرې چې د پټکو نن تر سره کیږي باید داس یو فرصت برابر کړي چې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او د اوسنۍ تاریخ والی ته نه وایي. خدای چې د خاغلی پامپیو لاندې خبرې واورو.
زه فکر کوم کوم کسان چې دلته ناستې ټول پوهیږي چې دې حد ته رسیدو څومره سخت کار او قرباني وغوښته. د دې بهیر فعال ساتل همداسې سخت کار او قربانۍ ته اړتیا لري چې خبرې نتیجه ورکړي او یوې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تاسو ټول لوی مسؤلیت لرئ، نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ سترګې په لاره ده چې ستاسو بریا وویني او ستاسو پر بریا حساب کیږي. دا تاریخي خبرې باید یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او نظرونه سره داسې متحد کړي چې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره تاوتریخوالي ته نه ووایي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په انلاین ډول دغه غونډه سره یو ځای شوی و. لاندې خبرې درلودې، د غوښتنه دا و چې پاکستان هم د سولې برخه کې ډېره هڅه کړي او اوس هم په دې هڅه کې دی چې د سولې په پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي، تر څو هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسي هغوی په خپل خوښه او په عزت او آبرو سره خپل هیواد ته راستانه شي. د پاکستان د هند بهرنی چارو وزارت استازي هم ورته څرګندونې درلودې او هغه ویل چې دا تاریخي ورځ ده او هند لمخ کې هم ثابته کړي چې د پیوړی افغانستان ملاتړی دی او اوس هم د پیوړی افغانستان لپاره هڅه کوي. د ناروې د بهرنی چارو وزارت استازي او د غراز د اندونیزیا د بهرنی چارو وزارت استازي چې دواړه میرمنې وي، دوی هم د غونډې ته وینا وکړي. دوی د بشري حقوقو په ساتنې تام شول، د ښځو په حقوقو او په مجموع کې په هغو لاسراوړنو د هغو لاسراوړنو په ساتنه باندې ټینګار وکړي چې په تیرو دوه لسیزو کې افغانانو درلودلې دي. د هسپانیې استازي بیا په دې غونډه کې د اوربان غوښتنه وکړه او ویل چې دغه نننۍ غونډې او د روانو غونډو بحثونو تر ټولو لومړی غوښتنه باید دا وي چې په افغانستان کې اوربان وشي او دغه د تیرو څلورو لسیزو جګړې چې روانې دي دوی ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه له اسدالله لودین څخه مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او نورو مشرانو څرګندونې واورېدې. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینی ماری ایریکسن سورایده د سولې د راتلونکي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میردو د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلې وبلله. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یو ویل چې افغانان هیله مند دي پایداره سوله ولري. دغه غونډې ته ځینو هیوادونو رهبرانو په انلاین بڼه خبرې وکړې. راتب نوري زموږ همکار د غونډې په ځای کې دی. نوري صاحب، نوري څرګندونې څه وې د نړۍ د مشرانو دغه ورځ د افغان چارواکو چې تاسو هلته خبرې کړې ورسره؟
زه په همدې غونډه کې هم نن لکه چې تاسې وویل د غونډې رسمي پرانیسته وسوه او اوس مو د طالبانو ځینې مشرانو سره دلته خبرې وکړې او همدارنګه د بین الافغاني د آیاتو سره. طالبان په دې ټینګار کوي چې اوربان به د دوی اوله مسله نه وي، بلکې د نظام څرنګوالي، د راتلونکي نظام څرنګوالي به د دوی د بحث موضوع وي. دوی وایي چې موږ اوس د مطبوعاتو له لارې، دوی ځینې مشران وایي موږ د مطبوعاتو له لارې خبر شولې، اوس دوی دلته وویل چې د دوی هغه د اجنډا بحث به اوربند وي. نو دلته لیدل کېږي چې لا تر اوسه دوی د اجنډا پر موضوع سره توافق ته نه دي رسېدلي. سبا هم دې ته فرصت شته چې دوی سره کښېني او موافقې ته ورسېږي، ځکه چې
بله نوری صاحب د اوربان تر څنګ شایي چې نور موضوعات هم په دغو بحثونو کې مطرح سي. تاسو چې هلته د دوی له رهبرانو سره کتلي یا له غړو سره، عمومي فضا څنګه ده د دوی تر منځ؟
عمومي فضا تر اوسه دوی د افغان پلاوي سره هیڅ نه دي کتلي. ما دا پوښتنه هم ځینو وکړه چې د روغبار د پاره مو هم نه دي کتلي وایا، او په ټوکه کې راته وویل چې کورونا ده نو موږ غواړو نه چې دوی سره روغبار وکړو. داسې لیدل کېږي چې دغه عمومي فضا که څه هم آمدګاري ټولې نیول شوي دي، هیات د دواړو خواوو شته، خو یو څه فضا داسې سړه ښکاري، ځکه چې یو طالب مشر د افغان حکومت د پلاوي سره هم دلته په خبرو اترو کې سره یو څه تند لاړل. دوی په دغه رغېدله چې څنګه د افغانستان د حکومت د پلاوي نظم ګډوډ دي دا رقم کیسې. نو معلومیږي چې خبرې به سختې وي او لوړې ژورې به ډېرې وي، خو به لیدل شي چې سبا یا دوی په یوه اجنډا توافق کوي که
یا. بله نوري صاحب، ویل شوي دي چې د دوی ترمنځ به ځینې خصوصي غونډې کېږي، داسې غونډې چې شایي مطبوعاتو ته به بلنه نه ورکول کېږي. په دې اړه څه ویل شوي تر اوسه؟
و تر غرمې پورې خو دغه رسمي د غونډې رسمي پرانیسته و. د غرمې وروسته هلته په اجنډا کې لیکل شوی چې دوه اړخیزې غونډې به کېږي. دا دوه اړخیزې غونډې داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند به د عبدالله عبدالله سره یوازې وګوري، خو تر اوسه پورې د چاته کړي د خود ویار خيزه غونډه استا په اجنډا کې استا حالت لیکل سوی نو بل چې څوک له چا سره ګوري دا به د ماتباتو له سترګو پټي وي.
بله د خندون یادونه وسوه د نړۍ ځینو مشرانو ورته اشاره درلوده، څه ویل کیږي چې په دغه خبرو کې د خند عمده ټکی څه دی؟
خبر اوس معلومیږي چې دوی په اجنډا کې توافق نه سره لري، او همدارنګه د دوربند مسله سویل شاهین چې د حیات یو غړی دی پټاګ وویل چې دوربند به د مذاکراتو په جریان کې وروسته به بحث ورباندې کېږي. دوی اول بحث به نظام وي، خو دغه د توافق نظر نشتون د اجنډا د موضوعاتو په اړه دا خپله یو خنډ کېدلی سره.
ډیره مننه. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم له خپل همکار راتب نوري سره چې د قطر پلازمینه دوحه کې دی او د مذاکرو بهیر له نږدې څاري خبرې وکړو. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي دي، د قطر پلازمینه دوحه کې پر ځای وخت د سهار 9 بجې پیل شوي او سم دوام لري. په همدې خبرونو کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دغه کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل د مقدماتي غونډو په تړاو د افغانستان د ملي شورا د څو غړو نظرونه په کابل کې زموږ همکارانو د ولسي جرګې د غړو رحمت الله کریاب، فرزانی کوچی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزدیار سره خبرې کړې.
افغانان د همدې ورځې په هیله او د همدې په تمه و چې یوه ورځ به دغه متخاصمې ډلې دغه یو بل سره په مورچه کې ناستې ډلې خبرو میز ته کښېني. ګرانه مرحله وه او دا ډېر سخت پړاو و چې تر دې ځای راورسېدو. تاسو خو د افغانانو په کلتور پوهېږئ چې کله خبرو ته سره کښېني او بیا منځګړتوب یې هم د نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا یې کوي، بیا هیله مندي ډېرېږي. نو نننه دغه پروګرام چې مونږه د افتتاحیه پروګرام یې ګورو، هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د قطر د دفتر مشر او هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر خبرې له بخون کړي. دا مدار چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې هغه څه چې افغانان یې لري هغه ته ورسیږي. بل اخر لومړی خبره چې مونږ هغه وخت کې ډیر لا شو چې د اوربان په برخه کې پریکړه وشي او اوربان هم
د جګړې د پای یوازینی لار او وسیله همدغه د سولې مذاکرات دي چې موږ ورته امیدوار یو چې ان شاء الله دا به نتیجه ورکړي او موږ به له جنگ ووځو یو نوی پړاو ته، د ټیکاو پړاو ته. نو د همدې لپاره موږ ته دغه ورځ به ارزښت ده چې موږ عملا دغه پړاو ته ورسېدلو. ډیر خنډونه وو، ډیر موانع وو، ډیر انعطاف پذیري باید شوی وای چې وشوه تر څو موږ دغه ورځ ته رسېدلی وای چې خوشبختانه اوس رسېدلی یو. فردي ډول او په جمعي ډول ډیرو افغانانو دغه موضوع بدرګه کړه، په یو ملي او بین المللي اجنډا یې مبدله کړه او د دې ډیر زحمت وېستو. شپه ورځ یو کړه، ډیرو کسانو د دغه هیلې په تمه خپل ژوند له لاسه ورکو.
په مذاکرات او خبراتې چې په دوحه کې نن او سبا پیل کېږي دغه استقبال کوم. افغانستان په تیرو دو سال کلو په جګړه او بې ثباتۍ کې پرته دي او بوخت دي. متاسفانه په دې موده کې افغانستان ډېر شهیدان ورکړي دي، وطن وران شوی دي، زموږ میلیونو میلیونو مهاجرو په بیرون کې پراته دي. د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې موږ د خبرې اترې لارې، د مذاکرې لارې د افغانستان شخړې حل کړو.
د ولسی جرګې استازي رحمت الله کریاب، د غراز فرزانه کوچی او د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزدیار و چې د بین الافغانی خبرو د مقدماتي غونډې په تړاو خپل نظرات څرګندونه. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مقدماتي غونډه پیل شوه. ټاکل شوی د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د سولې خبرو رسمي پړاو پیل شي. دا چې د سولې دغه خبرو ته افغانان څومره خوشاله دي خاطر پردیس په خپل راپور کې د ځینو افغانانو نظرونه راخستي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. مونږ راغلی استو د کابل خار یوی چنډی تا او دلته غواړو د کابل خاریانو څخه د دغه ورځې د پیل پاړه باندې د دغه پروسی د پیل پاړه باندې د سولې په تړاو باندې د دوی نظریات هم راوخلو. لمه سره په څنګ کې اجي امداد دی لدنه به او پختم چې اج صاحب خپل احساسات را سره څرګند کړي.
د خوشاله زره او نن قدرته مونږه د اوربان لپاره شیبه شیبه شمارو. خدای دې وکړي چې دغه مذاکرات د یو دایمي سولې پیلامه وګرځي.
مشخصا ستاسو غوښتنه هغه پلاوی چې د افغانستان نه د افغانانو په استازیتوب قطر ته تللی دی، د هغوی نه مو مشخصا غوښتنه څه ده؟
مونږ خو له ټول نه یوازینۍ غوښتنه هم دا ده چې دا کم کسان افغانستان په نمایندګۍ تللي دوی باید شخصي ګټو او احزابو ګټو دا په نظر کې ونیسي، باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
اج صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو. وسو د دلته یو بل ورور لمنګ سره ولاړ دی، ډاکټر بهرام خیل، له ده سره خبرې کوو. د دې هغه نظر په دغه تړاو باندې واړو واخلو. وګت ځند ورسته بل اخره دواړه اړخونه د خبرو لپاره حاضر شوه. څه احساس لري؟
ولا با لډیر زیات وخت نو د سیو ناممکن کار شې. مو خو ډیر زیات ته خوشاله یو د ټولو افغانانو همدا یو ارمان چې افغانستان کې سوله راشي.
طالبانو مغوښتنه څه شیدا یا په ټوله کې له افغانستان چې کوم اپلا وایتلې د قطر ته نو دوی مغوښتنه څه شید؟
طالبان څخه مو غوښتنه همدا ده چې ورونه مو دی خوښه ده چې یو بل سره ورونه د خورور ولې د پوښ ورولو خو همداسې نه کیږي. نو که راشي سوله او شډیر به خوي، وطن به جوړ شي، فقر به ورک شي، اقتصاد به ښه شي.
اوس هم راغلی استو یو بل رور مو چې هغه همدا محل لګیا دی انجوار پخی، خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار برابر کړی دی. ادم خان له ده سره به خبرې وکړو. څومره خوشاله یست؟
ډیر زیات چې بس سوله راشي ملکی دا سلویخت راځي. زمونږ وطن وران دی، دغه بدبختی ده بګی جنگونه دي. باید چې بس خپل هغه خ پویږي، خو لکه دونه ده چې بس د دوی خبرې مو منل شي او د هغوی خبرې مو منل شي.
ډیر زیات مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د کابل ښار د اوسیدونکو نظریات واورید او ټاکل شوی ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې یعنی سبا نه بل سبا په قطر کې د افغان پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنی پړاو پیل شي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې اوس هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړه ده او دغه جګړه هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
په دې خبرونه کې مو وردل چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مقدماتي غونډه پیل شوې ده. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه د پانتون د پخواني استاد پوهان ودیر ساپی، د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا او مشتاق رحیم نظرونه اورو.
زما نوم پوهان ډاکټر ودیر ساپی ده او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد. د افغانانو ترمنځ په دوحه کې د سولې لپاره خبرې ډېر د اهمیت وړ دي او ډېر لوی اقدام دی. فکر کوم چې په نهایت کې به که ډېر زر نه وي وخت به ونیسي، خو مثبت علائم به راڅرګند شي چې د جنگ ځپلي افغانستان ته او په ډېر بد حال کې د اقتصادي، اجتماعي، کلتوري، سیاسی، حتی د طبیعی د لحاظ قرار لري د دې بدبختیو نه نجات پیدا کی.
زما په فکر باندې ذکرات ته امیدونه د خلکو ډېر شته، کېدای شي چې دا کامیابۍ ته ورسېږي. خو یو شی شته چې ملت شرکت پکښې کوي، دواړه طرفونه ملت شرکت ورکي، ملت به وکولی شي چې دواړه طرفونه سره نږدې کړي. ملت هغه حیثیت شین لري چې دواړه پلې کنټرولولی شي.
سره لدی چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل د سولې د رواني پروسې تر ټولو حساس، جدي او ستونزمن پړاو دی. ډېر جدي مسایل دي چې ستونزمن بحثونه به ورپورې تړلي وي، لیکن په ټوله کې یوه هیله، یو ارزو تر رسېدنه هغې څرک پکې لیدل کېږي، او په همدې دلیل سره ډېر یو مهم ورځ ده.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه مو د پوهنتون د پخواني استاد پوهان ودیر ساپي، د ژغورنې لار شورا د مشر سعید اکبر او د سیاسي